بله فرشته جان تاسو استړی مشه. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په تفصیلي راپورونو کې به واورئ چې د هلمند کجکي اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان د خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د ودېشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې په ادم خیل دره کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نهه مهدنچیان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرونی دا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي. د شاهین قلوردو د دوه ملي لوا ویان محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکفه در خوابیا و دنج شوابونین 37 تن از اساسیان آن به شمول
د ششکفه خوابیا او دند پسیمو کې ودیش تر هغه دی په خمرې لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی قدیر، قمندان قاری خالد، مولا ابراهیم قاری ظاهر، غازی ملنګ او د مولا جلال آبادی په شمول وجل شوی دی. د ښاغلی بلخی په وینا دی عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تن ټپیان شوی. مرکزی بغلان پور ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات وکړل چې هلته طالبانو شل امنیتی سرتیری وژل. طالبانو د افغان چارواکو د وروستۍ ادعا په اړه څه نه دی ویلي. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي. ولی ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته پرون ناوخت وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. تکل شوی ډیر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییز چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څو لورو د سرپل پر ښار بریدونه کړي دي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسېږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پل چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر په دې مناسبت په پل چرخی کې جوړ شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست و وویل
شفاخانه 50 بستری منظم برتان اعمار میشه.
تاسو ته به د 50 بستر منظم روغتون ودان شي. اداري ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالان ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت راشي. درېیمه ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانیانو لپاره په بلاک کې باید 250 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د ځایېدو ظرفیت بلري او اداري بلاک به 40 خونې ولري. په پلچرخی زندان کې دغه نوي تاسیسات په داسې حال کې جوړیږي چې څو ورځې مخکې په دې زندان کې د سلګونو بندیانو د اعتصاب راپورونه ورکړل شوي و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نهه معدنچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادم خیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چد د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د پاکستان د ډبرو د سکرو په کانونو کې روان کال دا دوهمه مرګونه پیښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د سکرو په کان کې 14 اتلس تنه وژلي و. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هیواد کې نږدې 200 تنه معدنچیان د داسې پیښو په انترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې هغو بهرانیان ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. کوت زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا په وزیا او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6 د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې په مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوې ده. دا کلنۍ غونډه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لورې جوړه شوې وه. ویډیو په وارسا کې د سهشنبې د ورځې د غونډې د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال اخیستل شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي یو غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سکانو او لتو وار کوي. داسې ښکاري چې دا شخړه وروسته تر دې رامنځته شوه چې د بشري حقونو فعالانو د دولتي پلاوي غړي ایام الدین ستاروف ته یوه لوحه ورکوي چې پر هغې لیکل شوي دي سیاسي زندانیان خوشې کړئ. په دې وخت کې د مخالفینو یوه غړي وغوښتل چې عکس واخلي، خو بل دولتي غړي لوحه پورې وهله. تر دې وروسته اخو ډب رامنځته شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هلمند کجه کې اوسېدونکي وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان له خلکو د کجه کې د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي.
دلته باراني خلک، یعنی د ایران خلک راغلي دي، یعنی د پاره د بند، یعنی موږ بند پټاو.
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت ته بې اندېښمن دي او وایي د دې ولایت اکثره ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورته غځېدلې لارې بندې کړې دي.
په غزنی کې له 13 ولسوالیو ټول ولسوالۍ مثلا مشکل لري. ځینې ولسوالۍ سکوت دي، ځینې یې مرکزونه شاته راوړل شوي دي او ځینې که فعال دي فقط د ولسوالۍ ودانۍ فعال ده، نور شی نشته، لارې ټولې بندې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان د هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي، د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي. د پنګوالو لپاره د خوندي چاپیریال رامنځته کول او د بهرنی پنګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړیتوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام له مخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده. خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یوه له هغو سیمو ده چې له یوه بل سره وصل نه ده. په سیمه ییزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جیو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ییزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورټ لپاره، د ارتباطي پل او سیمه ییز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او ریلوی په متعلق او دغسې د افغانستان په سیاسي او تعلیم په برخه کې، یعنې افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کیږي، د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیسته وي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوو. په تیره بیا د افغانستان د ولسي جرګې د پرونۍ پرېکړې په رڼا کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې پرون پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر دې بیا کتنه وشي. د مخکې په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو ښاغلي عبدالله دا هم ومنله چې د افغانستان امنیت تر اوسه په دې هېواد کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو خنډ دی. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو د کورنیو هڅو تر څنګ دغه راز په سیمه کچه د سیمې په کچه هم په وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دوه ورځې مخکې د سعودي عربستان د جدې ښار بیا د افغانستان په اړه د سولې د یوې غونډې کوربه و. د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دا غونډه په جده کې جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وشو. یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وشو چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته لبیک ووایي. خو د افغانستان مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې او سولې په قضیه کې جدي نه دی، کنه دا هیواد پر طالبانو او دغه راز پر پاکستان پراخ نفوذ لري او کولی شي چې دواړه دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له زړه همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زران په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د جدې ښار د سېشنبې په ورځ یو ځل بیا د لویې غونډې کوربه و چې په کې د افغانستان د سولې له بهیره د ملاتړ اعلان وشو، خو د افغانستان مشرانو جرګه داسې غونډې بې اغېزې بولي. د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې سعودي عربستان عملا د افغانستان په اړه اقدام ونه کړي او په طالبانو فشار وارد نه کړي، په دغه هېواد کې به سوله ټینګه نه شي. دی وایي هغه غونډه چې تېره ورځ په جده کې جوړه شوه او یو ځل بیا یې فتوا صادره کړه پر خپل ځای، خو اندېښنې دا دي چې تر اوسه موږ د دې شاهدان نه یو چې عربستان د عملا د افغانستان ملاتړ کړی وي. موږ هیله مند یو چې ژمنې یې عملي اړخ پیدا کړي او د افغانستان په قضایاو کې صادقانه چلند وشي. د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو د سېشنبې په ورځ د جدې په ښار کې یو ځل بیا په افغانستان کې جګړه وغندله. وی ویل چې دوی په دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي چې د جدې په غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیره د نړۍ په تیره بیا د اسلامي هیوادونو پر ملاتړ ټینګار وشو. له دې وړاندې روان کال د جولای په میاشت کې هم د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې بلل شي وي. هغه وخت هم د اسلامي نړۍ عالمانو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو پر ځای د سولې د خبرو غږ پورته کړی وو. له دغو غونډو مخکې بیا د کعبې امام د جمعې د لمانځه په یوه خطبه کې د افغانستان روان جنگ اورور وژنه وبلله او د بندېدو لپاره یې دعا وکړه. ویل کېږي چې سعودي عربستان پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او لومړنی هیواد و چې په افغانستان کې د دغې ډلې حکومت په رسمیت وپیژاند. له دې سره سعودي عربستان پر پاکستان چې د طالبانو پر ملاتړي هیواد تورن دی نږدې اړیکې لري. خو انتقادونه داتي چې د سعودي عربستان په قربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو لستري غونډې شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، خو د طالبانو په جګړو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، بلکې حملې لا زیات شوې او همداراز پر اسلام آباد هیڅ ډول فشار نه دی راغلی. له دغو انتقادونو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان غونډې له لاسته راوړنې ډکې او هیله بخونکې ګڼي. د دغې شورا مرسیال عطاو رحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښوده چې د دغې غونډو د پریکړو په اړه عملي اقدامات هم ترسره شي. دی وایي زه فکر کوم چې د دغو غونډو جوړېدل په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه ده چې دغې لړۍ دوام وکړ، او دا چې د اسلامي هیوادونو د غړو په کچه دویمه غونډه جوړېږي دا د دوی د فعالېدو ښکارندویي کوي، او موږ هیله من یو چې په دې برخه کې به عملي ګامونه هم واخیستل شي. د مشرانو جرګې ځینې نور غړي له ډلې فرهاد صدیقي په پاکستان جدي فشارونو ته اشاره کوي. وایي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې شریک دی. نوموړي په وینا تر هغې چې اسلام آباد تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې به جنګ او تاوتریخوالی کم نه شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز پرون د ننګرهار د مومندرې د ځانوژونکې حملې او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو خونړیو حملو په اړه په څرګندونو کې وویل چې دښمن په وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې نور له دفاعي حالته ووزي او تعرضي حالت ته مخه کړي. دغه راز له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل د طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتېدل دي. د هغه په وینا دا وسله وال له خپلو ملاتړو څخه اوس تر پخوا زیاتې پیسې او تجهیزات ترلاسه کوي. د د اسلام آباد د کابل د انتقادونو ترڅنګ دغه راز د افغانستان د جګړې په جګړه کې ځینو نورو هیوادونو ته هم د انتخاب ګوته نیول کېږي. په تېره بیا په وروستیو کې د روسیا او د ایران د مداخلې خبره ډېره توده شوې ده. د هلمند د کجکي اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې دوامداره امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړی دي. د کجکي د ټولنیزو شورا غړي وایي دغه بهرنیان چې یو شمېر وسلې او آن له ځان سره ډران کمرې هم ګرځوي له خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. د کجکي د دولتي مسؤلین بیا په دې اړه بې خبري ښیي خو وایي چې د کجکي بند د امنیت لپاره پوره تیاری نیولی. له هلمند د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
کله د سپکو خو کله کله د درنو وسلو بریدونه کیږي. وسلوال تقریبا هر شپه د کجکي ولسوالۍ سره د تنګي پر امنیتي کمربند بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپکو وسلو ځواب ورکوي. سید اورور په تیر یو اونۍ کې چې زه د کجکي په تنګي کې یم، دوه تنه پولیس د همدې نښتو پر مهال سطحي ټپیان شوي دي، خو د دې ځای امنیتي مسؤلین وایي طالبان ته هم تلفات اوړي چې یوه بیلګه د چهارشنبې د ماښام ده چې د یوه مین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. مین معلوم نه دی خو پولیس وایي دوی هم طالبانو ته مینو نږدې. د دې وړو وړو بریدونو ورخوا د کجکي خلک او د ټولنیز شورا غړي وایي یو شمېر بهرني اتباع چې ایرانیان هم پکې شامل دي د انجینرۍ او کشفي وسایلو سره کجکي ته راغلي دي او د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه د خلکو نه ډول ډول پوښتنې کوي.
موږ د بعضو کسانو څخه معلومات ترلاسه کړي دي چې خلک وایي چې د ایران څخه مثلا بعضې رقم رقم خلک راغلي دلته په وطن کې اوسېږي او نیت دغه دی چې مثلا د دغه بند خرابېدو دپاره چې بند خراب کړي دوی خپل اوبه ترلاسه کړي خپل مثلا خپل ګټه په وکې نه دي. خو سوال یې دغه دی، د دوی ارزو دغه ده چې دوی بند ته ځان راورسېږي.
یعنی موږ داسې تسری نه په خبر شته چې تندګي ته راغلي یاست یا چاره وستلی یاست. یعنی د ولس خلک دا راپورونه راکوي چې یعنی دلته باراني خلک یعنی د یاران خلک راغلي دي یعنی د پاره د بند یعنی موږ بند پټاوو.
که څه هم د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت ساتنې په خاطر ګڼ شمېر د ملي اردو سرتیري، ملي او محلي پولیس او د عامه ځایونو د ساتنې ځواکونه په دنده بوختي، خو د کجکي اوسیدونکي او د ټولنیز شورا وکیلان د مرکزي حکومت نه د پوره پاملرنې غوښتنه کوي. د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک کمانډان چارمن عبدالغفور اخونزاده چې په کوکو هغه مشوره دی وایي دوی ته په بېلابېلو وختونو کې د بریدونو راپورونه رسیږي اما دلته میچ ځواکونه چمتو دي او د بند د ساتنې توان لري. کوکو هغه د شپې ناوخته د کجکي د بند په ختیځه څنډه کې تر ټولو وروستۍ امنیتي پوستې ته ځي چې وګوري سرتیري، پیرا او امنیتي تدابیر نیول سوي دي کنه. د روشنفور په نوم د غره په لمن کې په یوې ډېرې لوړې امنیتي پوستې کې ازادي راډیو ته وویل ملګرو یې په ډېرو سختو ورځو کې د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کړې ده.
همیشه وخت دوی راځي د شپې د خوا څخه، نور هم دوی کوشش د دې دپاره کوي چې دلته د فابریکې او ډم ته کم زیان ورسوي. خو انشاءالله او رحمان هغه زموږ د تکړه سربازانو او زموږ د تکړه منصوبینو د دوی هغه پلانونه مشنډ کړي دي او دوی نسي کولی چې دلته دې سیمې ته کم زیان ورسوي یا بند ته یا فابریکې ته. انشاءالله چې زموږ پتوان کوي د همیشه وخت د پاره موږ د خپلو د متاسیساتو څخه ساتنه کوو.
د کجکي د برېښنا فابریکا او د اوبو د استربند د کندهار، روزګان، دایکندي، غور او فراه ولایتونو د ټولو نامنو سیمو په منځ کې موقعیت لري. تر ټولو خطرناک اله د همدې ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه کې د وسلوالو د پټنځایونو ترڅنګ د نشي توکو د قاچاقبرو مرکزونه دي چې د هغه ځایه په یادو ولایتونو او د هلمند په نورو سیمو کې جګړه رهبري او دوام ورکوي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
و همدل چې د هلمند کجکی اوسیدونکو وایي اسره لدی چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی. سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي، خو او دوی وایي چې دغه بهرنیان د خلکو د کجکی د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي، خو د برېښنا د کجکی د برېښنا د بند امنیتي چارو مسؤلین بیا وایي چې د دغه بند امنیت لپاره پوره تیاری لري. لبل خو د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت اندېښمن دي. وایي د ولایت اکثر ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورته غزیدلې لارې بندې کړې دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو سیمیز خبریال حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان وایي د دغه ولایت لا تلسو څخه تلسو ولسوالۍ یا خو سقوط یا لارې بندې یا هم مرکزونه د غزنی ولایت مرکز ته انتقال سوي دي. دوی وایي اجرستان، خواجه عمرې، ناوا، د یک رشیدان، جغتو، زنخان، واغز او خوګیاڼي ولسوالۍ یو مخ سقوط سوي دي. قرباغ، اندړ، ګیرو، مقوره، اوبند او ګیلان هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه یې د دولت په لاس کې دي، خو د دې تر څنګ جاغوري، مالستان او ناور ولسوالۍ یو تتللې لارې له سختو امنیتي مشکلاتو سره مخ دي. د ولایتي شورا غړي اسمت الله جمرادوال ازادي راډیو ته وویل د دغه ولسوالیو سقوط حالت د غزدي د سقوط سبب کېدای سي که دولت یې غم ونه خوري نو ستونزې راولاړولی سي. د یاد شورا یو بلغړی عبدالباری شلګرای وایي د مرکزی دولت نه پاملرنې او بې غوري د غزنی ولایت ولسوالۍ له سقوط سره مخ کړي چې پایلې به د غزنی د سقوط او د افغانستان د ناامنۍ سبب سي.
د حکومت په اړه به زه داسې ووایم چې مرکزي حکومت توجه له وخت نه د غزنی په نسبت باندې ډېر کم و. دغه مشکلات چې اوس دومره اضافه شوي دي چې اخر حالت دغه ته راورسېدو.
مدني فعال نیاز محمد ودان هم د غزنی په ټولو ولسوالیو کې ژوند فلج ګڼي او وایي تعمیري، پراختیایي او د پرمختګ کارونه په ټپه ولاړ دي چې ورسره د خلکو ژوند په ټپه ولاړ دی.
په غزنی کې له اتلسو ولسوالیو ټول ولسوالۍ مثلا مشکل لري. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، ځینو یې مرکزونه شاته راوړل سوي دي او ځینې که فعاله دي فقط د ولسوالۍ ودانۍ فعاله ده، نور شی نسته، لارې ټولې بندې دي. هېڅ پرمختیایي کارونه خو تر اوسه نه دي شوي او نه کېږي، حتی دغه د خلکو ژوند ورسره لا ډېر ورسره سخت شوی دی.
که د ولایت شورا غړي ولسي خلک او مدني فعالان د غزنی د ټولو ولسوالیو په اړه شکایت لري، خو دولتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه ستونزې حل کول یې په نظر کې نیولې دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې له ځینو کارونو وروسته د ولسوالیو د لارو خلاصول او د مرکزونو بیرته انتقال ترسره کړي، خو د سقوط شوو ولسوالیو په اړه غلی پاتې سو.
موږ یو عملیاتي پلان عملا د کار لاندې دی او د تدویق په حالت کې دی چې پیغې کې په لومړي قدمه کې موږ د ښار تصفیه او هغه خلاصه شوې ده، امنیتي کمربند ایجاد و شپېغې باندې کار روان دی. ځینې عمومي شعراوې لکه لمبریک شعرا په دې کې چې امنیتي ستونزې وې، بندښتونه او د هم د منځه تللي دي، خلاص دي. په څلورمه مرحله کې د موږ د ولسوالیو هستې په خپلو اصلي موقعیتو کې ځای په ځای کول د موږ په پلان کې دي انشاءالله، او ورسره به د ولسوالیو تغذیدلې لارې چې کومې امنیتي ستونزې پکې وجود لري هغه به هم حل کیږي.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی چې خلک یې ډیری وخت درنو جګړو شاهدي ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه وښوده. دې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي په پاکستان کې د وژل شوو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی، خو د دې هیواد پوز او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو یې فشارونه زیات کړي دي. رضوان مراد یې نور تفصیل اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پوز په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چارې د ویرولو، ګواښونو او نورو لارو محدود کړي دي چې له امله یې د بیان ازادي کمه شوې ده. د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلی دی چې د پاکستان پوس معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو له لارې سانسور ته د هڅولو او پر خبریالانو د زور زیاتي له لارو د رسنیو د فعالیت مختخندونه جوړوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبریالانو سره د مرکو له مخې جوړ شوی دی راغلی چې هغه خبریالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې برید کیږي یا ګواښل کیږي او یا زندانی کیږي. په راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خپور شوی راغلی چې د پاکستان پوس او په هغې پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تېره یوه لسیزه کې د 22 خبریالانو د وشل کېدو په قضیو کې ښکیل بلل کیږي، خو پوس او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د اسیا د برخې مسؤل سټیون بتلر وای سره له دې چې په پاکستان کې د خبریالانو د وچل کېدو پیښې کمې شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبریالان ګواښي او سانسور ته مجبوروي. بتلر ویلي پاکستان باید پر خبریالانو د برید کوونکو د معافیت د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ دا څلورمه متزلزله پایه چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوس له تروریزم سره د مبارزې نه په استفاده پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبریالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکښ خبریال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د 23 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات پیل کړي. د کابل د پولیس چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پروندې و روښتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله 9 مادنچان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادم خیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې پر مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي او غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سوکانو او لتو وار کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د جون په شیبو کې اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډېر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډېرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه که موږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېرې زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ځان ته یو داسې ژوند ځان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسېږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوي دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چېرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه تفتیش نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپله مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو، 20 نفره بل دینه چې کورونه د تښتېدلي دي اصلا نامعلومه دي، تر اوسه سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 20 نفره هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر اتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې خزیا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوې نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوې، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې لغونه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده، ښه سوی نه ده، بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کېږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي، او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي. او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي، نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کېږي. لکه څنګه چې صرف په تېر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کېږي. اکثریت بیرته له خپلو کورونو سره یوځای کېږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کېږي، خپل فامیلونو سره یوځای کېږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي، یا هغه مړې کوي، او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دي اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کېږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کېږي، یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کېږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي، دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شد
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لسی
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
درمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب د ورستي پرتنی په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی، او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی، د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورېده د کونه د تښتې قضایي زمونږ د کابل دفتر ته راجع شوي دي، چې له دې 1300 اورېدونه 3 اورېده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړې ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسي درلودله، او 25 اورېده نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړې دي. او له دې نه اکثریت مورود د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلې دي، یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي، لغونه موږ قضیې کمی درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیې موږ درلودلې، کاپیسا نه 6 قضیې، سبتي سي په ګریسي، بامیان 4 قضیې، لوګر ولایت نه 3 قضیې، دایکندي نه هم 3 قضیې، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیې مونږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دی دا مکمل د دې قضایو هغه ساحه نه سړي، پر دې چې صرف یو محدوده کسان یعنی یو محدوده برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي سي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسي کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسي کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسوی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي او سرنوشت یې هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوي دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ور وپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو، اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن او قریبه دي کومه
ارغه اس بي تکړه اس بي تب په دیوان سپريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. ایا کلمو د غزنی بالایسار له نګدې څخه لیدلې
څلور خواته د برجونو دلودل چې تقریبا شپږ دیش برجو، چې د برجو خپل د یو نظامی سنگر حیثیت لود.
تاسو په نظر بالایسار له تاریخي او فرهنګي پلوه سار زخت لري؟
تاریخی قدامت تلی او تاریخی پیخو تلی پکتو سرا لاهم اهمیت لری.
ولی بلای سرونه پا اکثر ولایتونو که ده خرابیدلو پا حالت کدی؟
دلته په خواده سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي.
مسئولو کسانو ته څه کول پکار دي؟
دغه کورونه باید استملاک شي، دوی ته بل ځای کې خارګوټي ورته جوړ شي.
نن په همدې حق لږه گیګو په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د غزنی د بالایسار په خوانی اوسنۍ حالت څېړو. د خلکو له نظرونو سربېره مو مسول کسان هم پوښتلې دي. دغه خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اردونکو، بالای سار له دوو ترکیبونو څخه رغېدلی نوم دی چې بالا دی لوړ او حسار د کلامانه ورکوي. د شاهي او لاغس خا په مخکې وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړې تپې داسې ځای جوړوه چې ټول ولایات ورنه کنټرول کړي. دا کلاوی به د هماغه وخت له اسانتیاوو سره برابرې په ډېر ښایسته بڼه جوړېدلې. لوړ او برداره دیوالونه، کلکې جوړې شوې دروازې، د کلا منځ کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې، پاره خوا کې لوړ برجونه، هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت یې څو چنده زیات کړی و. راګرځو د غزنی بالایسار ته. د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لوی غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه یې هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده. په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده. د غزنی بالایسار شپږ دېرش برجونه درلودل چې دا مهال ډېر وران شوي دي. په پیل کې د غزنی اوسنکی سراج چې د غزنی په تاریخ کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت په هکله وایي.
دا په ډبرو په کانکریټو په دې شیانو باندې نه ده جوړ سوی، دا په خټو باندې جوړ سوی ده. هغه وخت به خټ ډېر پخېدلې جوړولې بې، ځکه چې هغو پخو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې اوسه پورې لا هم د نښانې سته یعنې ولاړ ده. جوړ ده تقریبا دا په سلګونو کلونه باندې وتلې دي پر دې بالایسار باندې. نو د دې احمد دا اوسې دی هغه د ښار په هغه لوړه نقطه کې به یو جای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې و. اوسنی وضعیت چې اوس په الحال بالایسار ده، یا تاسو ووینئ یا څوک ورسي، فکر نه کوم چې دا هغه د دولت ساتلې وي په هغه رقم، یا دولت توجه ورته کړې وي. یعنی بیخي هغه تاریخي آثار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د آسیا په سطح باندې یو جای جوړېدی، په هغه سطح باندې نه داسې یو خراب شوی ده چې ورته وګوري بیخي سړي ته زړا ورولي.
د غزنی د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نور ولایتو کې د سلګونو کلونو پخواني کوچني او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي. په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یوازې پوځي کلاوې وې. د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عام ښاریانو میلې هم کولې.
د دې څالور طرفه دیوال وو، یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول او د دروازې دلودې لدې دروازې به خلک چې داخلېدل هغه به دغه منطقې حساب ده. ډېر ووري به هم کېدل په غزنی کې. دغه وخت هم د یغه شیرین قصې چې وی دی چې د خلک ور ټولېدل لکه په خواب شلاندې کېدل، ډېر لاندې به جمع بو، د شپې به بندار وو، لاندې به پخېده. نور هغه محلي لوب شپې دی کې ریواج وي، هغه لوب به د خپل منځو کې کولې.
د غزنی دی بالایسار لوړ دیوالونو په سخت شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلې دي. شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالایسار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و. یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالایسار و. بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله.
کله چې سلطان مسعود په رای کې، یعنی د ایران د رای په ښار کې هلته واکمن دی، په غزنی باندې سیل راځي. کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډیر زورور، ډیر په عین حال کې ویجاړونکی، د دې ښځه او د دې کور نور غړي بیا د سیل لویر بالایسار ته راځي. په همدغه بالایسار کې به واکمنو د خلکو عرایض اوریدل او واکمنو بل همدغه ځایه نوري حکومتي چارې هم ترسره کولې.
د غزنی بالایسار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل. له دې برجونو به د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده. حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه د یادولو وړ ده. هغه د یوې ناوې زیبا کیسه راته کوي.
پزړه پوری کیسه هم دا د شکل د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته رسیدي. په غزنی ښار کې د وینجلی زیبا د واده مراسم دي. ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تیارې نسی دې ته سي کله انګريزان راځي نو باید ورسره جګړه وشي. زیبا هم خپل خاوند ته وایي چې زه هم درسره ځم او هغه ډیر زړه نه کوي د دې تک ته، خو بل اخره دا د نر کالی اغوندي او پټکی هم تړي او مخ نور پټوي، یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمدغه مرچله انګريزان ډیر پکو دی، ډیر انګریزان له پښو ولوېدل، نو بل اخره یې په یو ډله ایز برید په ډول په همدغه مرچل هم یرغل ورول او دا زخمی کیږي، خو تسلیمیږي نه. بیا د بالایسار کلا څخه یا د بالایسار له دیواله ځان راغورځوي په همدغو ډبرو کې چې تاسو ته معلومیږي د دې قبر دی له بده مرغه چې جوړ سوی نه دی، او یوازې جنډه یې هغه لکڼه یې وینه یا چې معلومه ده د ډبرو په منځ کې ده. په همدغو ډبرو کې دا شهیده کیږي، او کله چې انګریزان راځي د دې دغه ښه جنګ ویني او وایي چې دا ځوان باید ووینو چې دا څه ډول ځوان و چې تر سهاره یې له موږ سره جګړه وکړه، او د دې چې کله مخلوص ویګور چې هغه یو خزه ده.
د غزنی بالای سار ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی. دیوالونه د طبي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي، خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسنکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سار ته پاملرنه ونه شي، دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کنډواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالایسار کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول و. اوس که وګورو په همدغه بالایسار کې ولس جماعت دی، او درې درمساله دی، او دوه خانقاوې دي، او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک سوګن واوسي. دولت که څه هم په غزنی کې ځمکې لري، او هر کال دې سره وعده کېږي چې دې به له دې ځای نه ایستل کېږي او دې ته به نورې نمرې ورکول کېږي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده شوی. دا یو تاریخي ځای ده. دلته د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده، او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي، او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول شوې له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزنی تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالایسارونو په تیره بیا د غزنی د بالایسار د رغولو په برخه کې څه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، زموږ همکار فرشته مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومید، دغه تجلیل لپاره منګه د غزنی د خار دیوالونو باندې کار وکاو، او د جرمنی فند تر لاسه کولو وروسته منګه دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالایسار تر اوسه پورې باندې کار نه دی شوی.
اوس سره کوم باندې لري او ته عادي خلک وسیږي بازار ورنه جوړ کړای څه وضعیت کده؟
هلته خود د بالایسار د خار د دیوار په دننه کې خلکو سیګو د خلکو کورونه دي، جماعتونه دي، چالتہ بازي جماعتونه د تاریخي آثار او قدامت لري، هغه منګه ثبت کړی دي، لارغون توپ لري او تاریخي ارزښت لري، د غیله خطر منګه ثبت کړی دي. خو بازي خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دی او دا د غوی ملکیت نه دی.
یو خدای دې چې دا بالایسار دي لپاره او چالتہ بشان او سید لمغجنه به ملک اداره کاوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغجنه اداره کاوه، دلته به شاهان او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نشته. بالایسار په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیرې د غزنی بالایسار؟
دغه بالایسارونه د نظامی مقاصد لپاره هم استفاده کیده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس د شرایط راغلي چې نیاز نشته، د ضرورت نشته چې نظامیان په بالایسارونو کې ځان پټکی او دغه ځینه خار اوسه، یعنی دغه بالایسارونه ترمیم شي، د عامو خلکو د لپاره خلاص شي، عام خلکو کولای شي چې دغه بالایسارونه لیدنه وکړي، او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستانو کولای شي چې دغه څخه لیدنه وکړي، او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی، او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي دپاره هم ډیرې لوی کومک دی.
بای دا خو د ډیرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالایسارونه بیا د غزنی بالایسار داسې بیرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو د یو مسؤول په صفت چې دلته د آبداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار ته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار مونږ چې کړو، دغه دیوالونه ډیر خراب وضعیت کې وو، او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.8 کیلومتره دیوال مونږ دلته بیا ورغو، ترمیم اساسی ترمیمات هم کول تا متاسفانه چې دو زاینو کې چې دو بو مسیر ور باندې برابر او یو دو برجونه زمګه ونه لیدل اوس د ادارې امور چې یو بخش ځانګړې شوی د تاریخي ابداتو د ترمیم پرتبات باندې موږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپل بالاحصار باندې کار وکړو او بالاحصار هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو.
دا کار به موږ څومره مثبته نتیجه ورکړي؟
موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې اوس هم ډېر ښه درته واضح دی چې په غزني کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم نیو، تابع د بودیجې هم یو، د امکاناتو هم یو، د تخصص هم یو.
تاسو ویل چې د غزني په بالاحصار کې ځینو خلکو په خپل سر هم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې دا ده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي اثر زما خپل شخصي او کور او ملکیت دی. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیری وکړي، که څوک کوم مساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریات کوي یا هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي حداقل چې د هغې تخریباتو جلوګیری وشي.
درنو دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالاحصارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالاحصارونه د دفاع او څار لپاره کارول چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.